السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته، پاکستان څخه جرمنی ته د هغو افغانانو د لیږدولو بهیر په بشپړېدو دی چې د هیواد کې منل شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یوې ویاندې وویل چې د افغانستان لپاره د ځانګړو پروګرامونو له مخې شاوخوا 280 کسان دا مهال په پاکستان کې جرمنی ته د سفر لپاره منتظر دي چې جرمنی ته یې د راوستلو پروګرام به په چټکۍ عملي شي. په وروستیو کې د جرمنی حکومت د چارټر او منظمو الوتنو له لارې یو شمېر هغه افغانان جرمنی ته ولیږدول چې د طالبانو د واکمنۍ له ویرې پاکستان ته تښتېدلي وو. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي او د ښځو د حقونو فعال مرزیه حمیدی د بشري حقونو او دیموکراسي لپاره د جنیوا په 13مه غونډه کې د 2018 کال د ښځو د حقوقو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه د چهارشنبه په ورځ د سلواغې په 19مه د افغانستان د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې ژمنتیا ته د درناوي په پار ورکړل شوه. اغلی حمیدی په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډه کړې ده. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه لګولي دي. د امریکا متحدو ایالاتو ایران ته بیا ګواښ وکړ چې دا به ورته ښه وي چې له واشنګټن سره یوې موافقې ته ورسیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت د چهارشنبې په ورځ وویل چې ایران به ډیر هوښیار وي که د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره یوه هوکړه وکړي. دا وروسته له هغې چې د سویس په جنیوا کې د سه شنبې په ورځ د ایران د اتمي پروګرام په اړه د خبرو دوهم پړاو له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېده. لیویت خبریالانو ته وویل چې که څه هم په دې خبرو کې یو څه پرمختګ شوی، خو لا هم د دواړو خواوو ترمنځ په ځینو موضوعاتو کې فاصله ډیره ده. ولسمشر ترامپ په خپله تروت سوشل شبکه کې ګواښ وکړ او وویل که ایران توافق ونه کړي نو امریکا به د هند سمندر په چاګوس ټاپوګانو کې خپله هوایی اډه وکاروي تر څو په ټکو یې د ایران د خطرناک رژیم د احتمالي بریدونو مخه ونیول شي. پولیس وایي د پاکستان په کراچي ښار کې نن پنجشنبه د ګازو د ډبې په چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د دغې چاودنې په نتیجه کې د هستوګنې یوې درې پولیسه ودانۍ ته هم تاوان رسېدلی دی. د پولیسو په وینا په وژل شویو کې وه ماشومان شامل دي. چارواکو ویلي دي چې په دې پیښه کې 14 کسان ټپیان شوي چې د درملنې لپاره روغتونونو ته استول شوي دي. د پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن پنجشنبه له کاناډا سره لوبه کوي. دا لوبه شیبه مخکې پیل شوه. د کاناډا ټیم پچا وګټله او بالینګ یې انتخاب کړ. دا په دې جام کې د افغانستان څلورمه لوبه ده. مخکنی یوه یې له عربي اماراتو ګټلې او دوه نورې لوبې یې جنوبي افریقا او نیوزیلند ته بایللې دي. د خبرونو پای خغلو اوریدونکو بلاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. سویډن د افغانانو په شمول د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د ستنولو د بهیر د چټکولو خبره کوي.
مشکلاتو باندې په سلو کې که کمیږي قبولي واخلي نور اکثره دوی منفي ځواب ورکوي.
د پاکستان حکومت وایي چې د چمن او کوټې په بندرونو کې بند پاتې افغاني ترانزیتي مالونه کېدای شي د کراچي بندر ته واستول شي.
زه فکر کوم دا زموږ په نفع دی، ځکه چې دلته په کوټه کې هم خطرات زیات دی. د بلوچانو د خوانه وخت نا وخت هلته مزاحمې کېږي. او بل مسله دا ده چې په تجارانو باندې ډیټنشن واردېږي د کانټینرو کرایه دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د امریکا ولسمشر د ایران په اړه خپلو سلاکارانو سره غونډه کړې. د روژې میاشت ده او د روژې لپاره د ځانګړو خوراکونو په هکله هم مطلب لرو.
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما د خانه هم کوچیک
بازار کې ډیر ګرانی ده و هم دی عمله مو په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا ځکه چې هم ارزان تمام کی او هم سیوی راځي.
نور راپورونه او مطالب هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
سویډن ویلی چې د افغانانو په ګډون د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر چټکوي. د سویډن د کډوالو وزیر ویلی چې د کار لپاره به دوی د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ته 10 میلیونه سویډنی کرونا ورکړي. سویډن کې میشت د یو شمیر بې اسنادو افغانانو خپلوان او په دغه هیواد کې د افغانانو د یو شمیر ټولنو غړي د اعلان اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان ګاونډیو هیوادونو څخه د لکونو افغانانو د ایستلو په دوام دا ځل یو اروپایي هیواد سویډن ویلي چې د افغانانو په ګډون د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر چټکوي. د سویډن د کډوالو وزارت اعلان کړی چې 10 میلیونه سویډنی کرونا به له دې هیواده خپلو هیوادونو ته د یو شمیر بې اسنادو کډوالو په بیرته ستنولو ولګوي. د سویډن د عدلیې وزارت د دې هیواد د کډوالو وزیر یوهان فورسل په حواله د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 13مه خپور کړي بیان کې ویلي چې دا ځانګړې سوې پیسې چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ته ورکول کیږي د افغانستان، عراق، سومالیا، ازبکستان، سوریه، تونس او لیبیا څخه د غیر منظمې کډوالۍ مخنیوي او د هغو کډوالو د بیرته ستنولو پر اسانتیا ولګول سي چې په سویډن کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد سوي دي. یوهان فورسل ویلي چې اوسمهال له هرو دریو پناه غوښتونکو یوازې یوې د پناه غوښتنې قانوني معیارونه پوره کوي. په دې بیان کې د ښاغلي فورسل په حواله زیاته سوي چې دا مرستې د هغو کډوالو لپاره ځانګړې سوي چې د خپل هویت تصدیق اسناد نه لري تر څو دوی سره خپلو هیوادونو ته بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي. په دې کې د بیرته ستنېدونکو لپاره د سرپناه، خوړو او طبي مرستو چمتو کول هم شامل دي تر څو د دوی بیا مدغمېدو ته اسانتیا برابره سي. د مرستې به په سویډن کې د جرمونو په تور محکوم شویو اشخاصو لپاره د ایستلو بهیر چټکولو کې هم وکارول سي. د سویډن حکومت د اعلان یاد هیواد کې میشت د یو شمیر افغانانو چې د پناه غوښتنې دوسیې رد سوي خپلوان او د افغانانو ټولنې اندېښمنې کړي. دوی وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د سویډن حکومت باید د افغانانو اړوند د پرېکړې باندې بیا غور وکړي. د دې ډلې په ستاکولم کې یو میشت افغان چې په خبره یې ځینې خپلوان چې له 2021 کال را په دې خوا د هیواد ته کډوال شوي او د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې نه دي منل شوي، ازادي راډیو ته وویل د اعلان اندېښمن کړی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او نه یې غوښتل نومي راپور کې خپور سي. د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 19مه یې ازادي راډیو ته وویل
حکومت طالبان عملا در آنجا هیچ امکانات اقتصادی را نمیتونه فراهم بکنه.
طالبان عملا هیچ اقتصادی شرایط برابرولی نشي. سربیره پر دې ډېرې کسان چې دلته او نورو هیوادونو ته کډوال شوي افغانستان کې ژوند ته جدي خطر دی، خصوصا څوک چې 2021 کال کې د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته راغلي له تریخ برخلیک، زندانی کېدو او شکنجې سره مخ کېدای شي. په ځانګړې توګه ښځې چې که په هر دلیل بیرته ستنولو ته مجبورې کړل شي افغانستان دوی ته زندان دی چې نه فعالیت کولی شي او نه یې لورګانې د ښوونځي د تګ اجازه لري. که دا بهیر شدید شي زه ډېر ناهیله یم چې وضعیت به افغانانو ته
د سویډن په ستاکولم کې د افغانانو ټولنې یو غړي اختر محمد راسخ هم وویل چې د اعلان د نورو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښمن کړی. وایي چې ورځ پلې ته د افغانانو پر وړاندې سخت اقدامات د زیاتېدو په حال کې دي.
سویډن د هغو هیوادونو له لړ دی چې د مهاجرت ژوند دلته مشکلات سره لاس او ګریوان دی. مهاجرین دلته چې پناهنده کېږي په ډېرو مشکلاتو باندې په سلو کې کمیږي قبولي واخلي نور اکثره دوی منفی ځواب ورکوي. د مهاجرت قوانین ډیر سخت دلته په نوي پریکړو باندې ډیر قید کړی دی.
د دې خبره دا مهال زرګونه افغانان په سویډن کې په بی برخلیک حالت کې دي، بی اسناد دي او د ریپورټولو بهیر ته برابر شوی دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جرمني په ګډون یو شمېر نور اروپایي هیوادونو هم هغه افغانان چې د هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل یا په بیلابیلو جرمونو تورن و د قطر او ازبکستان په همکارۍ بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د 2021 کال را وروسته کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي زرګونه افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون اروپایي ملکونو ته کډوال شوي او ډیری یې لا د اوسېدو قانوني اسناد او قبولي هم نه دي ترلاسه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو
هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ایران په اړه خپل سلاکارانو سره غونډه کړې. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې د امریکا او پاوز ښایي په لنډو ورځو کې پر ایران برید ته چمتو شي. دغه رسنیو ویلي دي چې پر ایران برید به پراخ وي او ښایي څو اونۍ دوام وکړي. نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د سلواغې په نهویشتمه له خپلو جګپولو سلاحکارانو سره د ایران له کړکېچ سره د مقابلې په اړه خبرې وکړې. د سی این این او سی بی ایس نیوز د راپورونو له مخې د امریکا پوځ شایي په راتلونکو څو ورځو کې پر ایران د احتمالي برید لپاره چمتو شي، خو ویل کېږي چې ټرمپ لا هم خپله وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. سی این این د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې ټرمپ په دې ناسته کې په خصوصي ډول هم د پوځي اقدام پلوي او هم مخالف استدلالونه اوریدلي او د خپلو سلاحکارانو او متحدانو نظرونه یې غوښتي دي. په همدې اړه د ټرمپ یو سلاحکار اکسیوس ویپانې ته ویلي، ولسمشر ورځ تر بلې ناهیلي کېږي، د هغه ځینې نږدې کسان د ایران پر ضد د جګړې په اړه خبرداری ورکوي، خو د ده په اند 90% احتمال شته چې په راتلونکو څو اونیو کې به پوځي اقدام وشي. د امریکایي رسنیو لکه د اکسیوس، وال سټریټ ژورنال او سی این این راپورونه ښیي چې له ډیپلوماتیکو خبرو سره هم مهاله متحدو ایالاتونو منځري ختیځ ته ګڼ شمېر جنګي الوتکې او د ملاتړ هوایي وسایل استولي دي. ویل کېږي له هغه وخته چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید کړی و، دا په سیمه کې د امریکا تر ټولو ستر هوایي تمرکز دی. د اکسیوس د راپور پر اساس امریکایي چارواکي باور لري چې د ټرمپ اداره د عامه افکارو تر اټکل ډیر یوې پراخې جګړې ته نږدې شوې ده. د خبرو سرچینو په وینا پر ایران احتمالي پوځي عملیات شایي یو څو اونیس او پراخ کمپاین وي چې تر محدود او هدفي برید به ډیر یوې بشپړې جګړې ته ورته بڼه ولري. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې امریکا په وروستیو ورځو کې پرمختللي F-15 او F-22 جنگي الوتکې، د قماندي او کنټرول الوتکې او د هوایي دفاع سیستمونه سیمې ته لیږلي او دوهمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته روانه ده. د دې رسنۍ په وینا دغه پوځي وړتیا امریکا ته دا امکان ورکوي چې یوازې محدود برید ونه کړي، بلکې د ایران پر ضد دوامدار او اوږدمهاله هوایي جګړه په پام کې ونیسي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د چمن او کوټې په بندرونو کې بند پاتې افغان ترانزیتي سوداګریز توکي اوس د بیا صادراتو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای شي. دغه محمولې له میاشتو راهیسې په چمن او کوټې کې بندې پاتې وي، خو افغان سوداګر د کراچۍ بندر ته د خپلو توکو د بیرته ستنولو په اړه بیلابیل نظرونه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د پاکستان حکومت لخوا په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د مالونو په اړه د سخت اقداماتو په دوام تازه د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې FPR اعلان کړی چې هغه افغان سوداګریز ترانزیتي محمولې چې له میاشتو راهیسې په چمن او کوټه کې بندي پاتې وي اوس د بیا صادرولو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای شي. پاکستاني ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د چهارشنبې په ورځ د دلوي په 9 راپور ورکړی چې د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې د اعلان له مخې د ټولو بندو سوداګریزو توکو بیرته حرکت اوس د کراچۍ بندر د قاسم بندر له لارې د بیا صادراتو اجازه ورکول شوې ده. د دې امر له مخې په چمن او کوټه کې بند پاتې سوداګریز توکي به د موجوده مقرراتو سره سم او د ګمرکي چارواکو تر څارنې لاندې د کراچۍ بندرونو ته ولېږدول شي. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې له ضمانتي ترانسپورتي شرکتونو څخه هم دا غوښتي چې د توکو د لېږد لپاره د رسمي غوښتنه ورکړي. د دې راپور له مخې هر کاروان به حد اکثر 15 موټر وي او د ګمرک یو مامور به ورسره مل وي. یو شمېر افغان سوداګر د خپلو هغو توکو د بیا صادرولو په اړه ویشلي نظرونه لري چې په په چمن او کوټه کې بند پاتې دي. د ننګرهار د سوداګرو د ټولنې مشر او سوداګر زلمی عظیمی چې مالونه یې له میاشتو راهیسې په کوټه کې بند پاتې دي، د پنجشنبې په ورځ د دلوي په 1:30 ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د افغانستان د خصوصي سکتور په ګټه ده.
زه فکر کوم دا زموږ په نفع ده، ځکه چې دلته په کوټه کې هم خطرات زیات دي، د بلوچستان د خوانه وخت نه وخت دلته مزایده کیږي، او بل مسله دا ده چې په تجاران باندې ڈیٹینشن واردیږي، د کنټینرو کرایه ده، او د ډرایورانو موټروانانو د دې روزمره دیاړي ده، دا ظالمانه د ورځ لس زره کلداري د یو ګاډي د دې دیاړي غواړي. دا د افغانستان د سکتور خصوصي په نفع ده.
خو یو شمیر نور افغان سوداګر وایي چې د کراچۍ او بندر عباس بندرونو له لارې د دوی توکو بیا صادرول ډیر لګښتونه لري. د غړیو افغان سوداګر حاجی قدیر چې مالونه یې په چمن کې بند پاتې دي، ازادي راډیو ته وویل
جنسای ما و چمن داریم، اونم روغنه. اینا تقریبا طبق محاسبات که ما کردیم مگی
زموږ مالونه چمن کې دي، غوړی دي. د هغه محاسبو له مخې چې موږ کړی، کدا له چمنه کراچۍ ته یوسو او له کراچۍ څخه بندر عباس ته بیا صادر کړو، تقریبا $8,000 پر هر کانټینر لګښت راځي، په داسې حال کې چې ارزښت یې $15,000 دی، یعنی تقریبا 80% د جنس د ارزښت لګښت راځي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که څه هم دا پریکړه کولی سي د نورو زیانونو مخه ونیسي، خو په خبره یې درنو اضافي لګښتونو په سوداګرو دوه چنده فشار راوړی او د دواړو خواوو ترمنځ سمدستي حل او همغږۍ ته اړتیا ده. د دې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
بلې مشکل اساسي است که بالای اول کس برلاویږي که د مرچ آمدن د تنشن آمدن
اساسي ستونزه دا ده چې پر دې مالونو د راغلي د تنشن سربیره موټر چلوونکي هم د ودریدو پیسې غواړي، او دا د سوداګرو لپاره ډیر لوی زیان دی. خو سوداګر مجبور دي چې خپل مالونه انتقال کړي. هیله ده ژر تر ژره دې موضوع ته د حل لار ومنل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سوداګرۍ وزارت د جنوري په 12 په یو بیان کې ویلي و چې ټول هغه افغان ترانزیتي توکي چې په کراچۍ او ګوادر بندرونو کې بند پاتې دي، د بیا صادرولو لپاره به خصوصي. تر دې پریکړې وروسته یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوی د توکو بیا صادرولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولي دي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د 2015 کال د اکتوبر په 10 د دواړو هیوادونو ترمنځ تر نښتو وروسته وتړل شوې. وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو د بیا پرانستلو مخالفت وکړ او ویل چې دا لاره به یوازې هغه وخت پرانستل سي چې پاکستان تضمین ورکړي چې دوی به بیا دا لارې په هیڅ پلمه نه تړي. که څه هم د طالبانو او پاکستان حکومتونو د اکتوبر له نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند وکړ، خو د لارو د بیا پرانستو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی، او د خبرو اترو د پرمختګ جزئیات هم لا نه دي خبره سوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي، مالی وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس براشو د کرکټ نړیوال جام ته چلو به په سریلانکا او هند کې روان دي. د افغانستان او استرالیا لوبډلې د شل اوورونو د کرکټ په نړیوال جام کې له دوهم پړاو څخه پاتې شوې. د افغانستان لوبډلې چې لومړی ځل یې په 2010 کال کې د اتلولۍ ته لاره موندلې وه، سږ کال هیلمنه وه چې دوهم پړاو ته به ووځي، خو بریالۍ نه شوه. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د شلو اورونو د کرکټ په نړیوال جام کې 8 برلاسه لوبډلې معلوم شوې. په دې نړیوال جام کې چې د فبروري په 10 د سریلانکا او هند په ګډ کوربتوب پیل شو، د نړۍ شل لوبډلو په 5 ګروپونو کې برخه پکې واخیسته. په هر ګروپ کې 5 لوبډلې د پچ له مخې سره یو ځای شوې وې چې د سر دوی دوهم ګروپ ته ووتې. افغانستان د دې اتلولۍ په ډی ګروپ کې وو چې د کپتان راشد خان په وینا د دوی په ګروپ کې دوی ډېری پیاوړې لوبډلې ورسره یوځای شوې وې، نو د دوی لوبډله دوهم پړاو ته ونوته. په لومړي پړاو کې د نړۍ یو ډېره تکړه لوبډله آسترالیا هم پاتې شوه. آسترالیا په بی ګروپ کې له سریلانکا او زیمبابوې څخه ماتې وخوړې. د شلو ورونو د دی اتلولې په لومړي پړاو کې هند، جنوبی افریقا، ویسټ انډیز هغه لوبډلې دي چې خپل ټولې ګروپي لوبې ګټلې دي. کرکټ د شلو ورونو، د 500 ورونو او ټیسټ لوبو نړیوال جامونه لري. د شلو ورونو نړیواله لومړی اتلولي په 2008 کال کې په جنوبی افریقا کې ترسره شوه. روانه اتلولي لسمه یوه ده. تر اوسه د اتلولي 2 ځله هند، 2 ځله ویسټ انډیز او 2 ځله انګلستان خپله کړې ده. سریلانکا، پاکستان او استرالیا یو یو ځل دا نړیوال جام ګټلی دی. افغان لوبډلې لومړی ځل په 2010 کال کې د شلو ورونو نړیوال جام ته لار وکړه.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ځایي مسؤلین، همدارنګه کروندګر او سوداګر وایي چې د بخوا په پرتلا د دې ولایت د تازه میوو او ترکاریو په حاصلاتو کې 15% ډیروالی راغلی دی. دوی زیاتوي د کورنیو حاصلاتو په ډیرېدو سره په بازار کې هم تر یوې اندازې د نورو هیوادونو د تازه میوو اړتیا کمه شوې. په تازه میوو کې مڼې، ناک، شفتالو، زردالو، املوک او انګور او په وچو میوو کې زنغوزي او چارمغز د پکتیا له مهمو کرنیزو محصولاتو څخه ګڼل کیږي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې مسؤلین، همدارنګه د شنو میوو او ترکاریو سوداګر او کاروباریان په دې ولایت کې د دې برخې د حاصلاتو د ډیرېدو خبره کوي او وایي د پکتیا کورنۍ او بیا له دې سره په څنګ کې د هیواد په کچه کرنیزو محصولاتو تر ډېره د داخلي بازار اړتیاوې پوره کړي او نرخونه یې هم مناسب پاتې شوي دي. دوی زیاتوي په پیل کې له پاکستان سره د لارو د تړل کېدو له کبله د تازه میوو او شنو ترکاریو د کمښت په اړه اندېښنې وې، خو اوس یې تشه تر ډېره بریده کورنیو حاصلاتو ډکه کړې ده. د تازه میوو یو تن سوداګر روزي خان احمدزی وویل
میوجات ته د پکتیا میوجات او د نورو ولایتو د وردګو د دوه لوګر دوه د پکتیکا د ورګون میوجات سی وګورید دا میوا په خوند کې ذایقه کې په رنګ کې ډېر فرق لري. الله فضل د موږ دومره میوه جاتی اوس عملاً تاجکستان ته ځي، نورو جویو ته ځي، وچه میوه د موږ سه هند ته ځي، چین ته ځي، دغو جویو ته ځي. نو موږ د الله فضل د افغانستان خو بیخي د یو غنی مملکت د میوه جاتو په حساب باندې.
د ګردیز ښار د سبزی او میوو د منډی یو تن دکاندار ګلاب ګل درویش هم وایي چې اوس مهال مارکیټ کې په کافي اندازه تازه میوې شته او ځینو نور بیا د ایران او چین څخه هم واردېږي.
شکر الحمدلله هر شی شته، لکه مڼې دي، انار دي، انګور دي. خلک بس دغه مڼې دي ورور جان، انار دي، انګور دي، دغه شان خلک سره غواړي. نور بس دا مالټې دي له ایران نه راځي، لکه دا کیوی وخه، ناک وخه، دا شان لږ جن نور ان شاء الله هر شی شته خیری.
د ژمی په موسم کې نور کلونه د مالټو په ګډون یو شمیر تازه میوې له پاکستان څخه وارددي، خو د تیر کال په اکتوبر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو له بندېدو وروسته بازارونه تر ډېره کورنیو میوو نیولي او یوه برخه یې له ایران او چین هم واردېږي. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز ښار یو بل اوسیدونکی فریدالله وایي
انار شته، مڼې شته، انګور شته. د دنیا وروسته هم خدای مهربانه نور سي پسرلی کې د افغانستان خپل میوه موږ ته صحیح ده. اوس مثلا ایران میوه شته، اوس وطني خپل وطن شته، ارزان هم ده او ښه کیفیت هم لري.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې دوی په دې ولایت کې د میوه او کرنیزو محصولاتو د ډیرېدو لپاره له کروندګرو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي. د یاد ریاست استازی انجینر سنگرمل جلالي وویل
سکال د ټول میوه حاصلات په پکتیا کې شو او نسل ویک زره 1500 تقریبا تنه حاصلات لرلو په پکتیا کې. یوازې د مڼو نور په دې سن کې مونږ د میوجاتو په بخش کې همداسې د ناکو، شفتالو، زردالو، حتی املوک هم مونږ تولیدات لرلو، انګورو تولیدات هم خو. نو مونږ خلکو ته د قانونو ته سړی خونیم جوړې کړی دی، د نیالګي د ایښودلو نه نیولی تر رفع حاصل پورې، تر د ساتنه پورې، د امراض په بخش کې مونږ ترینینګونه ورکړی دی.
یاد دیوی په خوا په کافی اندازه د سړو خونو د نشتون له کبله د تازه میوه او ترکاریو ډیره برخه خرابیده، خو اوس مسؤلین وایي چې په دې برخه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. د پکتیا د کرنې ریاست د مسؤلینو په وینا د نړیوالو بنسټونو په مالي او تخنیکي همکارۍ د ولایت په کچه 390 سړی خونې جوړې کړي او د 16 نورو جوړول هم په پام کې دي، چې په دې سره تر یوه بریده د تازه میوه او ترکاریو اندازه لوړه شوی او د خرابیدو مخه هم نیول شوی ده.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، موږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشال د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوش
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریز سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې طاهر روشان را سره مرسته او همکاري لري. په انټرنیټ باندې زموږ پته مهیروي ازادي راډیو دات کام را بشو د خبرونې نورو پاتو مطالبه ته. د روژې پر را رسیدلو سره یو شمېر افغان جونې او میرمنې وایي په کورونو کې مرباګانې چکنیانې او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار یې ځکه کړی چې ورته ارزانه تمام شي او صحي. ډاکتران بیا وایي دا خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي. د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه یا د شکرې ناروغي لري باید ډېره استفاده ترې ونکړي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د روژې په ماښام کې اچار او چکنی او په پیشلمی کې هم مربا دا په ډېریو دسترخوانونو ایښې معمول خواړه دي. یو شمېر افغان جونې او میرمنې وایي سږ کال یې هم روژې ته په خپلو کورونو کې ځینې مرباګانې چکنی او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې هم ورته ارزانه تمامېږي او هم صحي. د کابل اوسېدونکي نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بازار بسیار قیمتي است و می خاطر ما د خانه هم ترشی جوړ
بازار کې ډیر ګرانی ده. له همدې امله موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا ځکه چې هم ارزانه تمامي کې او هم صحي راځي. مربا له مڼو جوړو. مڼې د ورځې کې ارزانه دي. د نارنج له خلال او ګازرو یې هم جوړو. اچار بیا له شلغم ګازرو ګلپي تور بانجانو او له نورو شیانو جوړو.
زردکو ګلپي بانجان سی او چیزا جوړ میکنیم.
تونو موړې په خبره سګ روژه د کابل په بازارونو کې په سرکه کې جوړ شوی د بیلابیلو سبزیو او ترکاریو مکس اچار یو کیلو په 50 افغانۍ او د مڼې مربا بیا کیلو 100 افغانۍ ده. دا خبره یو شمېر نورو کابل خاریانو او هټیوالو هم ازادي راډیو ته وکړه. ویل په ټوله کې نرخونه هم دادي خو د دوی په خبره ممکن څوکې په لس کمو یا لس زیاتو هم وپلوري. د ننګرهار اوسېدونکي سکینه بیا وایي دوی هر کال روژه کې د اوري اچار او چکنی جوړوي.
مونږ د سرکې اچار نه چوو دی اوري اچار چو پروژه کې او د شنې دنیا چکنی کوو چې شنه دنیا مرچک او وګه د ماشین نه وباسو او مستو کې ګډو.
ډاکټران وایي د خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي. د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه او یا د شکرې ناروغي لري باید ډېره استفاده ترې ونه کړي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر نور الله چمتو ازادي راډیو ته وویل
چیرته چار په اوري کې جوړ شوی کوم ممانعت پکې نشته. د مڼې سرکه هم ګټوره ده. همداسې مربګان کې ډېره زیاته د معمولي بوره استعمال شوې نه بهتره وي. ځینې مصنوعي بورې هم جوړې شوي چې هغې نه هم کېدلی شي غذایي مواد کې استفاده ترې وشي. دا مربوطي په دې چې ځینې کسان دي چې د معدې تکلیف لري، زخمونه لري، تیزابیت لري، زړه شنه لري، همداسې یا وزن زیات دی یا د شوګر یا شکرې ناروغي لري چې دغه مریضان باید توجه وکړي. دې برخه کې چې باید ډېر استعمال نه شي.
یادونه ده که یو شمېر خلک روژې ته په کور کې مرباګانې چکنیانې او اچارونه جوړوي، ځینې نور له بازاري هغو استفاده کوي. یو شمېر بیا چې ډېر د خپلې روغتیا په فکر کې دا خواړه هیڅ نه خوري. خو داسې کسان هم شته چې دواړه ډوله یې په دسترخوانونو ایښي وي او په کور کې تولید شوی محصول له بازاري هغه سره پرتله کوي چې کوم ښه او خوندور دی. روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم. ماته وایي ټول عمر یې خوره. زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له وو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له آزادي رادیو واوري.